السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شپه زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم نن سه شنبه ده د 2023 کال د اگست د 14 مده 1403 کال د اسد زمری دروښته مپایل خبرونه کوو د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارژ دافیر کارن ډیکر وایي د طالبانو له توقیف څخه د امریکایي ادباو خوشی کول د دوی لومړی دنده ده. میرمن ډیکر د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د متحده ایالاتونو ډیپلوماتیک ماموریت به د رایان کوربت، محمود حبیبي او جورج ګولزمن د خوشی کېدو او له خپلو کورنیو سره د هغوی د یو ځای کېدو لپاره هیڅ راز هڅې ونه سپموي. تر دې یوه ورځ مخکې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تام ویست ویلي وو د دریو امریکایي ادباو د آزادولو او خپلو کورنیو ته د هغوی د بیرته ستنولو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ آریانا نیوز ته وویل چې اوسمهال یوازې دوه امریکایي اتباع په افغانستان کې بندیان دي او دوی غواړي دا دوه تنه په متحده ایالتونو کې له بندي افغانانو سره تبادله کړي. هغه وویل د محمود شاه حبیبي په نوم هیڅوک له طالبانو سره بندي نه دی. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 360 افغانان د ناچاودو وسایلو او ماینونو په چاودنو کې ژوبل شوي دي. ژوبل یا وژل شوي دي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په وینا په دې کسانو کې 215 تنه یې د ماشومان دي چې د ټولو قربانیانو څه باندې 20% کېږي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د راپور له مخې ساري ناروغۍ، خوارځواکي او رواني ستونزې د افغانستان د څه باندې 40 کلونو د جګړې ناوړه اغیزې دي چې افغانان ورسره مخامخ دي. قزاقستان د افغانستان له تورغونډۍ تر سپین بولدک پورې د ریل لارې د جوړېدو په پروژه کې همکاري ته چمتووالی وښود. د قزاقستان حکومت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل دغه هیواد د صدر اعظم مرستیال سیریک ژومانګارین پرون د خپل هیواد د ترانسپورت او مواصلاتو له عمومي رئیس مومیتان چاکییف سره له کتنې وروسته وویل قزاقستان له ترکمنستان سره په ګډه د شمال جنوب د نړیوال ترانسپورتي کوریدور جوړېدو ته لیوالتیا لري. د وویل قزاقستان تیار دی چې د افغانستان د هرات د تورغونډۍ او د کندهار د سپین بولدک ترمنځ د ریل لارې د جوړېدو لپاره وسایل مهیا کړي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي چې په اتو ولایتونو کې د سیندونو د اوبو د اندازې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل کابل، هلمند، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا او خوست هغه اتو ولایتونه دي چې نن او سبا د سیندونو د اوبو د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو وړاندوینه پکې شوې. همدارس د هوا پیژندنې اداره وایي د کابل او هلمند په سیندیزو حوزو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کوي. سږنیو وروختونو په افغانستان کې د سر او مال ډېر تاوانونه اړولي دي. ازادي راډیو خبرو ته غواګیاست. د فرانسې رسنیو پرون خبر ورکړ چې د یکشنبې په ورځ له 200 زیات غیر قانوني کډوال په کوچنیو کښتیو کې له انګلیسي کانال څخه تیر شول او برېټانیا ته ننوتل. دا د برېټانیا او فرانسې ترمنځ د انګلیسي کانال څخه چې فرانسویان یې مانش کانال بولي په یوه ورځ د تیریدونکو پناه غوښتونکو تر ټولو ډېر شمیر دی. فرانسوي چارواکو اعلان کړی دوه کډوال چې غوښتل یې له انګلیسي کانال څخه برېټانیا ته واوړي مړه شوي دي. او د شپږیزې په نوم د افغانستان د کرکټ شلو وره لیګ پرون د بندي امیر خامارانو او سپین غر پړانګانو په سیالۍ پیل شو. دا په تیرو درې کلو کې لومړی ځل دی چې د افغانستان اکثر نامتو لوبغاړي چې په نړیوالو لیګونو کې لوبیږي په دې لیګ کې نشته. خو له امر راشد خان چې د سپین غر کپتان نومول شوی دی سیالیو ته ځان نه دی رسولی. په پرونۍ سیالۍ کې بندي امیر لوبډلې خپله سیاله لوبډله سپین غر په 19 منډو ماته کړه. بندي امیر 16 منډې کړې وې خو سپین غر په بندي امیر یو سلاتش پته منډي هدف ټاکلی او خو سپین غر په شلو ورو کې یو سلاته څلوېښت منډې وکړی شوې. په دوه مسیالۍ کې مساینه کاتالانو د امو نهنګانو لوبډلې ته په اتو وکټونو ماته ورکړه. نن به د بوست ساتونکي له سپین غر سره مخامخ کیږي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې پرون ماښام د طالبانو ځواکونو او د پاکستان پولیساتو ځواکونو تورخم ته نږدې سره نښتې کړي.
د افغانستان طرف هم چې دا ډول کړنې وګوري یا څه جوړول وګوري هغوی ورسره حساسیت کوي او په نتیجه کې یې په ډېرې معمولي مسایلو باندې یو بل ته ټوپک ته لاس کوي.
سمی یوسف زای خبریال او د افغانستان او پاکستان د مسایلو شنونکی و چې د تیرورس تورخم ته تلالی او د سترګو لیدلی حال یې ووایم. د پاکستان پوځ وایي چې د آی اس آی پخوانی مشر فیض امید نیولی.
د پاکستان پوځ پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د آی اس آی پخوانی مشر متقاعد جنرال حمید فیض د مځکې او د یو ښارګوټي په تړاو نیولی دی. په پاکستان کې د یو جګپوړي پوځي صاحب منصب نیول غیر معمولی دي.
ایرانی پانګوال د افغانستان د کانونو په پروژو کې پانګونې ته لیوالتیا لري خو د کانیزو چارو متخصصین څه وایي؟
خپل ایران د تحریماتو لاندې دی نو کله چې خپل یو هیواد بی اندازې بندیزونو لاندې او د هغوی سره بیا په غټه کچه باندې معدن قراردادونه هم د تن د اوسپنې په برخه کې یا مثلا نورو منرالونو برخه کې چې هغه مهم او ستراتیجیک دي، اقتصادي ارزښت یې ډېر زیات دی، د هغې قراردادونه تقریبا 15 کال پورې، نو دا بیا یو اقتصادي ستونزه را پیدا کوي.
د خوست دوه کورنۍ د دښمنۍ د ختمېدو په اړه هم رپورټ لرو.
دا خلک چې د دم خپل تروزه مندي امیک په منځ کې داسې خبر وشو چې امیک زړونه نارم کړو، نو والا د هر چا په زړه رحم نه بوسي چې بدای ورکی کی دوستۍ روولې، بدای خدا سې دي چې به اول کړه کې چې دا خوږ د خو په پلنه سخته وي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا مام خره غلاستویم رازو. اول مطلب ته پرون وخت په تورخم کې د طالبو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نه خته وشو. د لمړنۍ راپورونو لمخې نه خته ورسره له هغه وشو چې پاکستانی ځواکونو تورخم ته چیرمه دوی پوسټې جوړولې. د دواړو خو ترمنځ د دزو په تبادله کې د افغانستان په خاوره کې د یوې کورنۍ څو تنه وژل شوي. تفصیل په دغه رپورت کې.
د طالبانو او د پاکستان امنیتي ځواکونو پرون دوشنبه تورخم ته چیرمه پر یو بل ډزې وکړې. راپورونه وایي پاکستانی ځواکونو تورخم ته چیرمه په غورکی سیمه کې پوسټې جوړولې خو طالب ځواکونو یې مخالفت وکړ. تر دې څو میاشتې پخوا طالبانو تورخم ته نږدې پوسټه جوړوله خو پاکستانی ځواکونو یې په وړاندې عکس العمل وشو او په نتیجه کې د دواړو لوریو ترمنځ نښته وسوه. خبریال او د سیمې د چارو شنونکی سمی یوسفزای وایي چې له وروستۍ نښتې یوه ورځ مخکې تورخم ته تللی وو.
تیره ورځ تورخم ته تللی وم، ما ولیدل چې هلته دواړه طرفونه دومره یو بل سره روابط بهتره نه وو او یو ډول یو بل ته په اصطلاح په زړه کې ډک ښکارېدل. دلته یوازې په دې د سرحدونو کې د کرخو کې چې افغانستان هو طرف افغانان د ډیورنډ لاین کرخه اصلا منی نه، پاکستان ډېر زیات نوي تاسیسات جوړ کړي دي او طالبان پاکستان په دې لټه کې ده چې عقلا په دغه ډیورنډ په کرخو باندې یو خپل یو ثبوت ولري، یو تاړه ولري، یو دیوال ولري ترڅو خپله داعیه قوي کړي. او بل طرف ته د افغانستان طرف هم چې دا ډول کړنې وګوري یا څه جوړول وګوري هغوی ورسره حساسیت ښیي او په نتیجه کې یې په ډېرې معمولي مسایلو باندې یو بل ته ټوپک ته لاس کوي.
سرچینې وایي پرون د پاکستان لخوا ویشتل سوی ګولۍ د افغانستان په خاوره کې په یو کور کې ولګېدې چې لکبله یو شزه او یو ماشوم وژل سول او څو نور کسان ټپیان سول. ځایي اوسیدونکي وایي چې د شخړې د ساحې د شاوخوا کورونو اوسیدونکي اړسوي چې کورونه پرېږدي. بلخوا طالب فعالانو خواله رسنیو کې ویډیوګانې او خبرونه خپاره کړي چې پکې پاکستاني ځواکونو د خپلو دوو پوستو د پرېښودو په حال کې لیدل کېږي. ازادي رادیو د دغه ویډیوګانو کاروالې نه تاییدولی او نه هم ردولی سي. دا سشکاري چې د نشټې په نتیجه کې مرګ ژوبلې اوښتي وي خو د تیرې شپې تر ناوخته پورې نه پاکستان او نه طالبانو د مرګ ژوبلو او د نشټې د پیلېدو د علت په اړه څه وویل.
facebook.com/azadiradio
د پاکستان پوز د خپل واد استخباراتي ادارې آی اس آی پخوانی مشر جنرال فیض حمید نیولی دی. متقاعد جنرال حمید وروسته له هغه مشهوره شو چې په 2018 کال کې د طالبانو د واک ته رسېدو په لومړیو ورځو کې کابل ته لاړ او د کابل په سرینا هوټل کې د چایو له پیالې سره عکس خپور کړ. تفصیل د اسمت ساروان په دغه رپورټ کې.
د پاکستان پوز پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د آی اس آی پخوانی مشر متقاعد جنرال حمید فیضی د مزکی او د بشار ګوټي په تړاو نیولای دی. په پاکستان کې د یو جګپوړي پوځي صاحب منصب نیول غیر معمولی دي. د روټرز خبري اژانس تر راپور لبخې د پاکستان پوز ل خپلواکۍ وروسته د دغه هیواد په و اویا کلن تاریخ کې تر دیرش کاله زیاته موده واکمنی کړې او اوس هم د مهمو چارو واګې په لاس کې لري. د پاکستان پوز په یو بیان کې ویلي چې فیض حمید د سترې محکمې په حکم نیول شوی دی. د پاکستان پوز زیاته کړې چې جنرال فیض حمید له تقاعد وروسته څو ځلې د پاکستان د پوځي قانون سرغړونه کړې ده. په بیان کې بیل دي چې د حمید د سرغړونو موارد یاد شي. ویل شوی چې پوځي محاکمه پیل شوی او متقاعد جنرال پوځي زندان ته لیږدول شوی دی. جنرال فیض حمید له 2019 څخه تر 2021 میلادي کال پورې د آی اس آی استخباراتي ادارې مشر وو او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هغه مهال د خلکو پام ځان ته واړاوه چې د کابل په یو هوټل کې د چای پیاله په لاس کې و. په تیرو دوه لسیزو کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ځواکونو د حضور په مهال واشنگټن او د افغانستان حکومت په زلونو آی اس آی د طالبانو په ملاتړ تورن کړ. د آی اس آی مشر په پاکستان کې عموما له لوی درسیزه وروسته دوهم مهم پوځي افسر ګڼل کیږي. جنرال فیض حمید له پخوانی صدر اعظم عمران خان سره نږدې ګڼل کیده او هغه د صدر اعظم په مهال د آی اس آی مشر ټاکلی وو. د پاکستان د پوز متقاعد افسر محمود شاه په دې باور دی چې حمید د هغو تورونو په خاطر نه رینول شوی چې نوموړي د پاکستان له پخوانی صدر اعظم عمران خان سره اړیکې لرلې.
اصل کې چې کوم پلان و دا عمران خان هغه دا و چې آرمی چیف لري کې او دا هغه په ځای دی ولګي. نو بیا خپل څه مقصدات وو چې دې آرمی چیف یې هغه د پټو باندې هغه حاصل کړي. هغه یو کیسه شته دی خو بهر صورت د دې کې هغه سره تعلق نشته.
بلابل سیاسي ګوندونه او سیاستوال پر متقاعد جنرال فیض حمید تور پوری کوي چې په پېښور کې د استخباراتو او قولي اردو د قومندان په توګه د دندې پر مهال د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی له غیر قانوني ډلې سره خبري کړي او د عمران خان په مشهید هغه وخت حکومت ځینې پاکستانی طالبانجان خوش کړل او ځینو ته اجازه ورکړه چې قبایلی سیمو ته بیرته ستانه شي. عمران خان په 2022 کال کې د نه باور رای په پایله کې له واک لري کړی شو چې د هغه په وینا د اردو له خوا تنظیم شوی د سیسه و خو اردو دا تورونه ردوي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
یو شمیر ایرانی پانګون کې افغانستان ته تللی او له طالب شاروک سره د افغانستان په قانونو کې د پانګونې په اړه خبرې کړې دي. ایرانی رسنیو ویلي چې د ایران د پولادو د ستر شرکت د مسولانو په شمول ایرانی پانګوال لیواله دي چې د افغانستان د وسپنې د قانونو د استخراج په برخه کې پانګونه وکړي. ایران او د افغانستان د طالبانو حکومت له نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دي. اسمت ساروان په دې موجود افغانستان د قانونو وزارت له پخوانی ویاند عبدالقادر متفی سره خبرې کړي او لمړی ورته ویلي چې ایران ولې لیواله دی په افغانستان کې پانګونه وکړي.
فکر کوم په اوسنی شرایطو کې د افغانستان په کانی زیرمو کې د ایران علاقمندي د دې لپاره چې دوی په دې باندې پوهیږي چې په افغانستان کې افغانستان اوس مهال د مشروعیت خلاص سره مواجه دی او په داسې شرایطو کې چې نړۍ خپل تعامل د افغانستان سره نه لري دوی هڅه کوي چې د افغانستان په کانی زیرمو باندې هغه خپل ونډه او هغه خپل حصہ په ډیرو برخو کې چې دوی علاقه مند لري خصوصا د اوسپنې په برخه کې دوی ضرورت لري دوی ښکارا کړي وه همیشه لپاره.
متفی صاحب دې ته پام چې افغانستان د سړکونو برېښنا او ریل په شان زیربنا نه لري په خپل ایرانیان آیا د سترو قانونو د استخراج لپاره ټکنالوژي لري؟
ایران د صنعتي استخراجي سکتور برخه کې خصوصا د معدن په برخه کې دومره خاص وسایل او ټکنالوژي نه لري او یو غټ مشکل دا ده چې خپل ایران د تحریماتو لاندې دی. نو کله چې خپل یو هیواد بی اندازي بندیزونو لاندې او د غوي سره بیا په غټه کچه باندې د معدن قراردادونه هم د تن د وسپنې په برخه کې یا مثلا نور منرالونو برخه کې چې هغه مهم او استراتیجیک دی اقتصادی ارزښت ډیر زیات دی دغه قراردادونه تقریبا 15 تر 30 کال پورې نو دا بیا یو اقتصادي ستونزه را پیدا کوي تاسو معلومه ده چې تیر ځل په امریکای متحده ایالاتو کې چې کله ولسمشر ټرمپ د ایران په اړه مانی ویلی وو چې هر هغه هیواد چې د ایران سره تجارت کوي هغه بل موږ سره تجارت نه کوي او هغوی به بندیزونو سره مخ کیږي بل خوانه چې دا اوس کوم شرایط ښکاري په امریکای متحده ایالاتو کې د انتخاباتو مسله هم ده نو دا به بیا هم ایران چې کله هلته بدلونونه راځي نو په سیاستونو کې به هم بدلونونه راځي او خصوصا د ایران سره چې کومې اړیکې د نړۍ په کچه باندې اکثر هیوادونه دي هغه ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي نو زه فکر کوم په داسې شرایطو کې چې خپل ایران د نړۍ سره د تعامل په برخه کې مشکل لري او افغانستان اوس تازه د نړۍ سره دا مشکل پیدا کړی دا به ډېر یو غټ ستونزمن کاری چې لدی نمواسره ګټه واغستل شي
نو په څه ډول کې دی چې د افغانستان ګټې تضمین شي په داړو لویو قراردادونو کې
اکثر هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې منابع نه استفاده وکړي او د یو په دې برخه کې سرمایه گذاري وکړي مګر د سرمایه گذاري لپاره تر ټولو مهم شرطونه باید د افغانستان لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره اقتصادی ګټي او غیر اقتصادی ګټي باید په داسې شکل سره یې چې موږ خپل منابعونه په دوامدار شکل سره او په موثر شکل سره ګټه واخلو چې موږ ډېر ضرورتونه لرو دی اقتصاد په برخه کې د فقر دی کمولو برخه کې د کار د زمینې د برابرولو برخه کې او نورو د انفراستراکچر یا د بنیاد رغونه برخه کې موږ ضرورتونه لرو نو په دې اساس باندې په وسنی شرایطو کې زه د افغانستان د اقتصاد په ګټه باندې دا نه بولم او د افغانستان د خلکو په ګټه باندې دا نه بولم چې موږ د ایران سره د مادن په برخه کې په اوږدمهاله یا غټ قراردادونو برخه کې مخکې لاړ شو چون تجربه دا ثابته کړې ده چې کله هم یو هیواد په تحریمونو کې او بندیزونو کې د غوی سره تجارت به یو طرفه کیږي او غو تحریمونه په هغه هوادم وزکیږي چې کم یو د دوی سره تعامل کوي او غواړي چې تجارت وکړي نو تر څو پورې چې موږ شرایط نه معلوم کړي او د شرایطو هغه ګټي مون نه سنجولې د مادن په برخه کې زه فکر کوم دا به د افغانستان د اقتصاد لپاره تاوان وي
د قانونو د چارو متخصص او د قانون وزارت په خوانی وایند عبدالقادر مدفی و چې د افغانستان په کانیزو پروژو کې د ایرانی پانګوالو د علاقمندۍ په ارتباط باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د ایران له لوري پر اسرائیل د غچ اخیستون کې بریټ پاړه اندېخني په زیاتی دود او په همدې لړ کې یو شمیر هوایي شرکتونو د سیمې څو هیوادونو ته الوتنې لغوه کړې دي تر اوسنی وضعیت مخکې اسرائیل ته یو سلوشل هوایي شرکتونو الوتنې درلودې خو اوس یوازې ډېرش هوایي شرکتونه لا هم اسرائیل ته الوتنو ته دوام ورکوي ځینې شرکتونه ویلي د ایران او عراق له هوایي قلمرو کار نه اخلي تفصیل په دغه رپورت کې
د اسرائیل د استخباراتي ادارو لدی ارزونی سره هم مهاله چې ایران ممکن په ډیر لند وخت کې د اسرائیل پر خاوره پراخ برید وکوي د اسرائیل هوایي ځواک د خپل ټولو پیلوټانو او پرسونل رخصتي لغوه کړه په ورته وخت کې لوفتانزا هوایي شرکت او یو شمیر نورو هوایي شرکتونو د کړکېشت زیاتې دوه او د جګړې له پیلې دوه څخه د اندېشتې لکبله اسرائیل ایران اردن لبنان او د سیمې یو شمیر نورو هیوادونو ته البتنې لغوه کړي یا هم ځنډولې دي د اسرائیل کان تلویزیون د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې په اسرائیل باندې د ایران د برید د احتمالي نیټې لرانېږي کېدو سره د اسرائیل د هوایي ځواک قومندان ډګر جنرال تومور بار د ټولو پیلوټانو او د ځواک د نورو مامورینو رخصتي لغوه کړي ده په دې اړه په حکم کې ویل شوی چې د غونډو او روزنې لپاره بهر ته د دایمي پرسونل سفرونه هم بیا تایید تر کې لري کان تلویزیون د یک شنبه په ورځ راپور ورکړ چې پوز د خپل ټولو ځواکونو څخه چې ګرجستان او آذربایجان جمهوریتونو ته په سفر تللی دي غوښتنه کړې چې ژر تر ژره اسرائیل ته بیرته ورشي، ځکه چې دا هیوادونه ممکن د حماس د سیاسي دفتر د وژل شوي مشر اسماعیل هانیه د وژنې په خاطر د ایران لخوا له اسرائیل څخه د بدل اخیستو په هدفونو کې شامل وي. په بیروت کې د حزب الله د قومندان فواد شکور په وژل کېدو پسې په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه له وژل کېدو وروسته د غچ اخیستو په اړه د ایران د مشر علي خامنه ای ټینګار او د حزب الله د سرمنشي د بدل اخیستو ژمنې په سیمه او نړۍ کې اندېښنې ډېرې کړې دي. ایرانی چارواکو او حماس د اسماعیل هانیه د وژنې پر اسرائیل اچولې، خو اسرائیل تر اوسه دا تورونه نه رد کړي او نه یې تایید کړي دي. د اسرائیل استخباراتي شبکو اټکل کړی چې د ایران برید نږدې دی او د اسرائیل د دفاع وزیر یو او ګالانت د یکشنبه په شپه له خپل امریکایي ساری لوید آسترن سره په تلیفوني خبرو کې هغه ته د دې ارزونې په اړه خبر ورکړ. لدی خبر وروسته متحدو ایالاتونو اعلان وکړ چې سیمه تبا یو اوپټل واستوي. د بریتانیا، فرانسې او جرمني مشانو هم د دوشنبه په ورځ پر ایران او حزب الله ژغ وکړ چې پر اسرائیل بریدونو ډډه وکوي. د دوه دریو هیوادونو د مشانو اعلامیه د اسرائیل په وړاندې د ایران او حزب الله د نشته خبرګون یو بل نشه ګڼل کیږي.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو د حکومت لخوا د ترافیکو په مخ د سالنګ تونل د تړل کېدو اعلان دی. اوشمیر باروندکو او مسافرونکو شرکتونو مسولین اندیښمن کړي. دوی وایي دا ځل هم ممکن د دې لوی لارې بیا رغونه میاشت وخت ونیسي او دوی ته به لوی اقتصادي زیان ورسیږي. خو د طالبانو د فواید عامې وزارت تخنیکی مرستیال عبدالکریم فاتح د دوشنبه پر ورځ ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یوې خبري ناسته کې ډاډ ورکړ چې د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې چارې به په یوه میاشت کې بشپړې شي. جزئیات په دغه رپورت کې
د طالبانو د حکومت لخوا د اعلان شوې نیټې له مخې چې د سنبلې د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته به د سالنګ لوی لارې د باروډونکو او مسافرونکو موټرو پر مخ تړل کېږي. د باروډونکو او مسافرونکو شرکتونو مسولین وایي چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت دغه اقدام به دوی ته سخت اقتصادي زیان واړوي. د باروډونکو شرکت مسؤل حاجی نبی افغان د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت د دې پریکړې په اړه اندېښنه وښوده او ازادي رادیو ته وویل چې دا یو غیر مسلکی کار دی.
د فروز کال هم امارت اسلامیه پایدامی وزارت د سالنګ لاره بند کړل د سالنګ رغیدنې لپاره، غلط هم دغه پروسه ډیره مغلقه وا او غیر تخنیکی ولا، ځکه موږ موټردارو ته بدیل لار نه و جوړ کړي. و سدی دغه کار کوم شروع کړي، بسونه، موټر، مسافربری او سره ټیلر دا تر ډیر حد ځان منی.
د یو مسافر وړونکو شرکت مدیر عنایت الله چې لوی موټر یې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې په بیلابیلو ولایتونو کې فعالیت کوي، د طالبانو د لوی لارې د بندېدو له اعلان څخه اندېښمن دی.
دا ولې اقتصادي اړخ هم تډیر زیان ورسوي؟ زموږ دیرش اراده موټر هر ورځ په دې لار تګ را تک کوي. کله موټر او دفترونو لګښت محاسبه کړنو د ورځې لدرې څخه تر سلور لک افغاني پورې زیان راوړي. د کوچنیو موټر لپاره بدیل لارې جوړ شوې، خو د لوی موټر لپاره هیڅ نه دی جوړ شوی.
د باروډونکو او مسافرونکو شرکتونو مسؤلین د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې چارې د تیر کال له څو میاشتو راهیسې ځنډېدو ته په اشاره سره وایي چې دا ځل به هم له ورته ستونزې سره مخ شي. خو د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت تخنیکی مرستیال عبدالکریم فاتح د دوشنبه په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په یو خبري کنفرانس کې ډاډ ورکړ چې د دغې لویې لارې د بیا رغونې چارې به په یوه میاشت کې بشپړې شي. نوموړي په دې ناسته کې وویل
تیر کال ته موږ وګورو دغه مشکل پیښ شو. البته هغه شرکتونه چې په ساحه کې کار کا هغه د تیر کال نه په تجربه باندې سا کال به انشاءالله کوشش داسې وشي چې د لارې بندېدل به تر میاشتې پورې هم ونه رسیږي، بلکې د میاشتې نه په کم وخت کې به انشاءالله بیرته لاره خلاصیږي. کوشش مو دا دی بیا د شلو نه تر دېرشو ورځو پورې بیرته لاره خلاصه شي.
دغه وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس هم په دې غونډه کې وویل چې د سالنګ لوی لار د بیا رغونې په مهال د وړو موټرو پر مخ خلاص ده، خو د باروړونکو موټرو په ګډون د لویو موټرو لپاره بل بدیل لار نشته. د ټولګټو وزارت د اکشن می په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرېدو سره وویل چې د سالنګ د لوی لار د پخولو او کانکریټي کولو په موخه د ترافیکو پر مخ تړلې ده. خبر پاڼه کې ویل شوی چې د غلار به د کار تر پای او خلاصې دو پورې تړلې پاتې وي. د راپورونو لمخې تر دې مخکې د ټولګټو وزارت ویلی و چې د دې لویې لارې د بیا رغونې چارې تیر کال د سړې هوا له امله بندې شوې وې، او سږ کال یې له درېو کورنیو شرکتونو سره د سالنګ د لویې لارې د بیا رغولو هوکړې ته رسېدلې دي. د سالنګ لوی لار د هیواد له مهمو سوداګریزو او اقتصادي لارو څخه ګڼل کیږي چې د هیواد شمالي ولایتونه له پلازمینې سره نښلوي. د دې لوی لارې د بیا رغونې چارې په 1402 هجري لمریز کال کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت لخوا پیل شوې، چې په ترڅ کې یې د سالنګ تونل دننه د کانکریټ اچولو، د 14 میګالری د بیا رغولو او دغه راز د دې لوی لارې د درېمې برخې د جوړېدو چارې په همدې کال کې بشپړې شوې.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبول شئ.
په خوست کې د روغ جوړو په لړ کې د ازل په مساخیل ولسوالي کې د دوه کورنۍ ترمنز 50 کلنه دښمنۍ د ځایي مسولینو او قومي مخاورو په منځګړیتوب په دوستۍ بدله شوه. نور حال د نجیب الله الوخیل په دغه ریپورت کې سره په ګډه اورو.
د خوست ولایت د مساخیل ولسوالۍ کې د دوه کورنۍ ترمنز 50 کلنه دښمنۍ د ځایي مسولینو او قومي مخاورو په هڅو په دوستۍ بدله او د دوی ترمنز د دښمنۍ ټوپۍ ړنګه شوه. ځایي اوسیدونکي او قومي مخاور وایي کچېرې مسلحین د بدیدارو کورنیو ترمنځ د سوله کولو لپاره په اخلاص هڅې وکړي ډېری مسلې حلېږي. یو تن جرګمار او سوله کوونکي حاجي فیض الله مشاد راډیته وویل
الحمدلله د الله سره ځکه چې موږ په دغه خبره نه په دغه بدی په موضوع نه درې څلور کسه لګیا وو دلته دا چې موجود یم دا ورځ موږ بالکل نه ولدلې، خو نن الحمدلله داری وټه غرته روټول شوي چې ودان به د نورو خلکو دماغ خلوص شي او د نورو خلکو موضوع به خلوص شي ان شاء الله. په دازینې
دواړه پخوانی دښمنه کورنۍ چې د قومي مخاورو او ځایي مسؤلینو په هڅه یې په خپلو کې روغه وشوه دې سورې ته خوښ دی، وایي د بدی ژوند تریخ دی او نورو ته محتاج ده. د خوست د مساخیر اوسیدونکي محمد ولی شاه وویل
ستونزه ډېره وي، موږ به په غره کې په سامه کې حتی دی خو نه چې بل چانه به ډوډو بل چانه مې وېرو ځکه چې هر سړی دا کور کړی چې دا مې دی دی نو موږ دا نور مشکل نه دا ډېره دی چې مې دی به خبر نه وي دا کور به شوی وي.
سوله کوون کې اړخونه وایي په ټولنه کې پر مسایل او اختلافونه او په خپلو کې حقداري طبیعي دي، خو ښکېلو اړخونو ته پکار دي چې له پایله په آرام فکر مسلو ته ښې حل لارې ولټوي. د بدی بل اړخ جمیل چې په دې دښمنۍ کې د دوی د کورنۍ غړی وژل شوی وو وایي
د خلک چې د دم خپل تروزه مندي موږ په منځ کې داسې خبر وشو چې موږ زړونه نارم کړو نو الله د هر چا په زړه رحم نه بوسي چې بدی ورکې کې دوستۍ رووله. بدی خو داسې دي چې به اول کړه کې چې دا خوږ دی خو به پلنه سخته وي، او بدی د هیڅوک نه خوښوي، خالي هر د خوښه کې دوستي د خوښه کې خوږه خوله د استعمال کې.
د خوست قومي مخاور وایي قضایي مسؤلین د ستونزو د پیښېدو په مخنیوي او قومي مخاور بیا په خلکو کې د سوله ییز ذهنیت د خورولو هڅې وکړي په راتلونکي کې د بدیو پیښې کمیږي. قومي مخاور توریالی منګل وایي
دولت باید په دې کې ډېر جدي واوسیږي تر څو د داسې بدبختیو مخه ونیسي، د قاتلینو مخه ونیسي تر څو نوي بدۍ رامنځته نشي. او قومي مشرانو رول د علماو رول په دې کې دا دی چې دغو خلکو باید ذهن سازي وکړي او خلکو ذهنونه دې ته آماده کړي تر څو نورې بدبختیو ته د لمن ونه وهي.
د یادونې وړ ده په لویه پکتیا او خوست کې په غرونو دښتو د پلرینه جایدادونو پر ویش ځمکو او نورو کلیوالي او قومي مسایلو باندې بدی او دښمنۍ اوږده مخینه لري، خو په دې وروستیو کې د دا ډول بدیو د له منځه وړلو لپاره هڅې چټکې شوي او تر ډیره ګټورې ثابتې شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالیه وزارت سکه مستون صدری اعتذار ته زره خلک
د سیانګالو شخ
پندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبه
او کچېره میدار او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میدار ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه